السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تشریح غلاست په پاکستان کې د مازیګر څلور بجې سوې نن سټېشن بده د چونګاش یا سرطان 14مه د جولای 15مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د پاکستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تیره شپه په دې ناروغۍ چې نشې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. د ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې لڅ باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشری مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. نامعلومو وسلوالو کسانو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې په ډزو د ټرافیکو دوه پولیس افسران ووژل. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي حمله نن په ډیره اسماعیل خان کې سوې ده. د پولیسو په خبره دغه دوه ټرافیک افسران په دنده بوخت و چې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو پر باندې حمله وکړه او بیا له ساحې وتښتېدل. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د ناتو سرمنشي یانس سټولتنبرګ وایي د دغه پوځي تړون د نویو غړو په توګه د سویډن او فنلند د تصویب پروسه به نن رسمن پیل سي. هغه خبرلانو ته وویل دا د سویډن او فنلند لپاره یوه ښه ورځ ده. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په نتیجه کې په سویډن او فنلند کې تاریخي بدلون راغی. په ټوله کې د اروپا د شمال په هیوادونو کې عمومي افکار تر دغه یرغل وروسته په چټکۍ په ناتو کې د غړیتوب په طرفداري بدل شول. خبرونه مولا ازادي راډيو نو اوریدل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي. د پاکستان د مالیه وزیر ویلي چې وادي له انتقادونو سره سره لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي.
د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستاني رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي وادي هغه محل دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټه خوندي کړي.
پر دې موضوع د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دوی په ډېره مهارانه او مکارانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډېره ناچیزه توګه وپلورل شي.
په بلخاب کې د ملکیانو د ځورونې او جبري کډې کولو راپورونه ورکول سوي. طالبان وایي
دا مطلق دروغ او تبلیغات موږ یې ردوو.
طالبان وایي چې د معلولانو او شهیدانو کورنیو ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکوي. د نورو ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سطح ټیټه سوې. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ترل دې چې له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالیه وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه. خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستانه د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د هیواد د مالیه او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي، خو په دې شرط چې په ارزانه بیه ورکړل شي. د نیوز انټرنیشنل په نوم پاکستاني رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي وایي هغه محل دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن له نړیواله بازاره په نیمایي بیه تمامیږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امریکا چې له افغانستانه د ډبرو سکاره په کالدار وپلوري او تر خواهی صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي و چې پاکستان به له افغانستانه د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یو کال کې 2.2 میلیارد ډالر وګټي. خو د طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته د طالبانو حکومت د چنګاخ په ومه وویل دوی یوازې په صادراتو مالیه 1.5% لوړه کړې او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز د پاکستان د حکومت دی او بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري. بلکه افغان سوداګر د ډبرو سکاره له دوی اخلي او پاکستان ته صادروي. د پاکستانی چارواکي ویلي حکومت په یي خصوصي سکتور وهڅوي چې افغانستان د ډبرو سکاره والید کړي او ښه پولي مدیریت او د ریل ترانسپورت له لارې به ورته اسانتیاوې هم برابرې کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. خو پاکستان ته د ډبرو سکرو د لیږد په تګلارې لا هم نیوکې په خپل ځای دي. د اقتصادي چارو کارپو عبدالنصیر رشتیا:
حالا که تقاضا به زغال سنگ افغانستان در
اوس چې د سیمې په مارکیټونو کې د افغانستان د ډبرو سکرو تقاضا ډیره ده، موږ باید د همدې عرضه او تقاضا له لارې هڅه وکړو چې په مارکیټ کې د ډبرو سکرو لپاره بیه وټاکو. د ډبرو سکرو د استخراج او مدیریت په برخه کې هم باید پام وکړو. فکر کوم اوس په غیر مسلکي توګه کیندل کیږي.
مادن استخراج میشه.
په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخوای په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کیدل هغه څه دي چې پاکستان یې مجبور کړی له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر پنځلس زره ټنه د ډبرو سکاره صادرېږي. خو رویټرز تیره میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول پنځه سوه زره ټنه یاده کړې وه. پاکستان غواړي د سویلي افریقا او اندونیزیا پر ځای پارزان او خبیا له افغانستانه د ډبرو سکاره وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پرې وچلوي.
په راپور کې مو واوریدل که څه هم له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکې لا پر ځای دي. د پاکستان د مالیې وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به یې له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیې د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکي رحمت خان اندړ څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې دا پنځه کلنه جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډېر معدنونه د قاچاق له طریقه دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغو دوی دغه د قاچاقو لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولای شي چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه له اسلامي امارت سره سمه کړي او دوی ته په بېساري توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو تاریخ دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونو سره به مخامخ شي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خرابه ده او دوی په ډېره مهارانه او مکارانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډېره ناچیزه توګه وپلورل شي. دا چې ولې د پاکستان هېواد ډېره لیوالتیا لري تر هغو زموږ د ډبرو سکاره واخلي، واضح خبره ده. تر کومه ځایه چې موږ په درسونو کې ویلي دي د افغانستان د ډبرو د سکرو په معدنونو کې داسې ډېرې نورې قیمتي ډبرې هم شته چې هغه متخصصین کله چې هلته کار کوي هغوی پوهیږي. زه یې نه منم چې په افغانستان کې اول د ډبرو سکاره چې بهر ته لیول کیږي دا باید تجزیه شي، د دوی مشخص هغه لابراتوارونه چې زموږ معدنونه لري تر هغو یوازې د ډبرو سکاره بهر ته ولېږدول شي، نه دا چې په دې کې زموږ ډېرې قیمتي ډبرې هم لاړې شي.
کله چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه وي پیژندل سوی او د حکومت په سطح ورسره تړونونه منه دي، پاکستان د کومو اصولو له مخې دغه سکاره واردوي او دا پیسې چا ته ځي؟
داسې فکر کې د پاکستان کله چې طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې درلودې او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډېر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخی او درې مخی سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې په رسمیت ونه پېژندل. همداسې اوس دوی په ډېره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد د ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغانی تجارانو لوري دوی ته ورول کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغانی تجارانو یې خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته وړل کیږي. یعنی یوه د چل لاره ځان ته پرېښې ده، هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د ډبرو سکرو ترڅنګ پاکستان ته د بیلابیلو نورو قیمتي معدنیاتو د قاچاق راپورونه هم ورکول کیږي، خو طالبان وایي چې دوی د دغه ډول قاچاق مخه نیولې ده. دغه راپورونه څومره دقیق کیدای سي؟
د ګاونډي هیواد پاکستان چې کلونه کلونه کیږي په افغانستان کې د جګړو لمبو ته مواد سوخ پیدا کړي او پکې ورته ویلې ده، دوی زموږ د جګړې څخه ډیره ناوړه استفاده کړې ده، کوشش کړی چې زموږ معدنونه په ډیره بېرحمانه توګه ولوټي، هغه هم د خپله د افغانانو د طریقه. په افغانستان کې وضعیت د اقتصادي کلونه کلونه کیږي چې ښه نه ده، زموږ خلک یې محتاج او احتیاج لیدلی دي او دوی ته په خدمت کې دي. اکثره سرحدي ولایتو کې زموږ خاورې لاندې کړې، مخکې راغلي دي. د طالبان حکومت چې اعلان کړی چې موږ دې مخه نیولې ده، دا دومره اسانه خبره نه ده. موږ د پاکستان سره د ډیورنډ کرښه 2200 کیلومتره فاصله لرو او خط لرو. دا به ډېره ستونزمنه خبره چې دغه سو قاچاقو مخ ونیول سي، هغه هم چې پاکستان ډېر اوس په دې کې مهارت پیدا کړی ده. او تاسو وینئ چې دوی په میډیاو کې کله چې دوی تحلیلګران د دوی سیاسیون کینی، همدغه خوشحالي کې چې موږ شکر چې موږ په سنګ کې افغانستان لرو، زموږ هر څه له افغانستان دي.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکی رحمت خان اندړ وو چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته ورځ په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 12 دقیقې دي. د سرپل د بلخاب ولس ولی ځینی بي ځای سوي کورنۍ وایي چې له دې سیمې لا هم د ولسی خلکو بي ځای کېدل دوام لري. د دې په خبره د طالبانو بد چلند د سبب سوي چې د سیمې اوسیدونکو خپل اصلي مینې پرېږدي.
دا د بلخاب ولسوالۍ یو بې ځایه شوی کډوال دی. وایي د طالبانو له ویرې له خپلې کورنۍ سره نږدې یوه اونۍ په دښتو او غرونو کې تېره کړه. دا چې له سختو کړاوونو وروسته اوس توانېدلی مرکز سرپل ته خپله کورنۍ ورسوي، ازادي راډیو ته یې وویل.
د سرپل والی زموږ سیمې ته راغی، خلک یې راټول کړل. که څه هم خلک کم وو، ځکه ډېری غرونو ته کډوال شوي دي. په دې وخت کې د طالبانو نوي وسلوال سیمې ته راورسېدل چې د طالبانو سره قطعه یې بولي. دوی خلکو ته وویل چې موږ دا سیمه په خپل زور نیولې او کولی شو په زور خلک اصلاح کړو. یعنې د والی صاحب خبرو ته هیڅ اهمیت ورنه کړ.
دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي ان سرپل ته په لاره یې د امکاناتو د نه موجودیت له امله ولیدل چې یو ماشوم مړ شو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د بلخاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپرې شوې چې دوی له خپلو سیمو دښتو او غرونو ته کوچېدلي دي. خو طالبان د خلکو د بې ځایه کېدو او دغه شان د ولسي خلکو په وړاندې د طالب وسلوالو د ظلم او زور ادعاګانې ردوي. دغه میرمن هم وایي د طالبانو له ویرې نږدې یوه اونۍ په دښتو او غرونو کې تېره کړې ده. دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. دا میرمن ادعا کوي چې طالبان په بلخاب ولسوالۍ کې خلک په مرګ واخی چې باید بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. خو په خبره کله چې یو شمېر کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شوي، دوی ورسره بد چلند کړی دی.
دوی مسجد ته لاړل، مغرونه یې مات کړل، هغه چې خلک پرې لمونځ کوي. دغه شان د خلکو د کورونو دروازې یې ماتې کړې، زموږ د کور دروازه یې هم ماته کړه او کور ته رادننه شول. هلته اوس هیڅ آبادي نشته. موږ که څه هم بېرته خپل کور ته ستنه شو، خو ډېر پاتې نه شو. د څو ساعتونو لپاره وو او د غاړې کالي مو راواخیستل او راووتو. په اول ځل چې له کوره راوتلو ان د غاړې جامې مو هم نه وې راخیستې.
ما اتو لباس تخو خو گرفت پښتنه ته نسب دي.
دا ټینګار کوي چې طالبانو یو مقدسات د سپکاوي وکړو او د کور دروازې ورماتې کړې. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور دوه ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعاګانې رد کړې.
دا مطلق دروغ او تبلیغات موږ ردوو. د اسلامي امارت خاموش کې دا نسته چې څوک دې وزوري. اسلامي امارت اساس دې لپاره نه د خودل شوی سي چې چاته زور ورته. اسلامي امارت په تګلار کې دا دي چې اسلامي امارت ځواکونه د خلکو حاکمان نه بلکې خادمان دي.
له دې وړاندې د بلخاب ولسوالۍ یو جومات ته منسوبه داسې ویډیو هم خپره شوې چې یوه ډله وسلوال طالبان پکې موسیقي اوري او یو تن یې د جومات په منبر ناست دی، خو د دغه ویډیو کرهوالی نه دی تایید شوی. د سرپل په بلخاب کې جګړه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د طالبانو یو هزاره غړی مولوي مهدي د طالبانو له رهبرۍ سره مخالف او وروسته دغې ولسوالۍ ته ولاړه چې وروسته پرې طالبانو حمله وکړه. د مولوي مهدي او طالب مشرانو ترمنځ د دغه وسلوالې جګړې لامل د دوی ترمنځ شخصي ګټې یادې شوې دي.
د بامیان دوه اوسیدونکي دا کوي چې یو طالب چارواکي د وسلو د لرلو په تور سخت وهلي او شکنجه کړي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي.
محمد نقیب نومیږي. په بدن یې د سخت وهلو نښې له ورایه ښکاري، تر دې چې تر نامه لاندې کین لوړتا د بدن لاندې برخې د ډېر وهلو له امله سخت ټپي شوي او اوس پړسېدلې او شنه اوښتې ده. وایي د بامیان په کهمد ولسوالۍ کې چې یوه تاجک میشته سیمه ده، د طالبانو د یو ځایي قومندان قاری فرید له لورې وهل شوی دی. د ادا کوي چې قاری فرید ته وسله غوښته، خو نه په مخکینی نظام کې دنده مخته وړي او نه یې هم ټوپک درلود چې هغه ته یې ورکړي. نو له همدې عمله یې دی سخت وهلی دی.
تر دې چې مجبوره شوم چې وسله واخلم، له ما یې درې میله وسله غوښته. نه اربکیانو نه مو وسله درلوده، ملکي خلک یو، وسله مو له کومه کړه.
د طالبانو لخوا د شکنجه شوي او دې کسانو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي. په دې ویډیو کې یو بل تن هم چې خپل نوم احسان الله خي لیدل کیږي، د همې دا کوي چې د قاری فرید لوري په همدې تور چې ګنې وسله لري وهل شوی دی.
په یو ډډه ډېر وهلی یم. د قاری فرید کسانو خپله قاری فرید د کهمرد ولسوالۍ دی، خو په دې نه پوهېږم چې څه دنده لري.
د بامیان په کهمرد کې د طالبانو د یو ځایي قومندان لخوا وهل شوي یاد کسان وایي له دوی اویا میله نوره وسله هم غوښتل شوي او ګواښل شوي هم دي. دوی ادعا کوي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ادعا په اړه له قاری فرید سره هم خبرې وکړو، خو په موندلو یې بریالي نه شو. خود طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت سره مو یاده موضوع شریکه کړه، مگر ویاندی عبدالنافی ټکور ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بي خبري وخوده. ټکور ویل ډېرې دا ډول موضوعات د دوی ضد د تبلیغ لپاره هم خپريږي. لدی وړاندې هم په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کیږي طالبان خلک صحرایي محکمه کوي. موده وړاندې له پنشیر ولایت نه یوه ویډیو خپره شوه چې پکې یو ملکی وګړی له دې عمله چې ولې د مخکینی نظام پوځي یونیفورم اغوستی په مرمیو وشتل کیږي. طالبانو په زلونو ژمنه کړې چې د دې پیښو مخه نیسي او تر خواه یې هغه پیښې چې شوي د څېړنې ډاډ یې ورکړی، خو تر اوسه د دې ډول پیښو د څېړنې یوه پایله هم نه ده رسنیزه شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا راپور هم خپرو چې میدان وردګ کې د اوبو سطحه ټیټه سوې چې خلکو ته ستونزې پیدا کړې، خو اوس یوه نړیواله مسأله. د بریتانیا حکومت وایي چې پر بیلاروس او د دې هېواد واکمن الکساندر لوکاشینکو پر رژیم به اقتصادي، تجارتي او د لیږد رالیږد برخو کې د بندیزونو یو نوی پړاو اعلان کړي. اجمل ان او نور تفصیل.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون په یو بیان کې ویل چې د بندیزونو د نوې جوپه کې ځینې هغه د پام وړ اقدامات هم شامل دي چې د روسیې په وړاندې هم لګول شوي. په بیان کې ویل شوي دا بندیزونه به د سې شنبې په ورځ رسمن اعلان او عملي شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د بلاروس پر مالونو 15% کې د ګمرکي تعرفې لوړول او د بلاروس په واکمن الکساندر لوکاشینکو او د حکومت په نورو لوړپوړو چارواکو د بشري حقوقو څخه د سرغړاوي او د ولسواکۍ د ننګولو په خاطر بندیزونه په دې ټولګه کې شامل دي. لویدیځو هیوادونو پر اوکراین د روسیې د سرګن تیری په خاطر پر روسیې مالی بندیزونه لګولي. بلاروس که څه هم په مستقیمه توګه په دې جګړه کې ګډون نه لري، خو روسي ځواکونو ته یې لوجستیکي ملاتړ برابر کړی. اوکراین ته د بلاروس له خاورې د زیاتو روسي سرتیرو داخلېدو لویدیځ هیوادونه مجبور کړل چې پر بلاروس هم بندیزونه ولګي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې دوی به په نړیواله کچه د برتانیا د مالی سکتور خدمتونو ته د بلاروس لاسرسی محدود کړي او زیاته کړي ده چې د بلاروس رژیم په کارنده توګه د پوتین یرغل ته اسانتیاوې برابرې کړي دي او روسیې ته اجازه ورکړي چې پر اوکراین د ګزارونو لپاره د بلاروس خاوره وکاري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې دا هم ویل شوی چې بلاروس له خپلو پولو څخه پر اوکراین د توغندیو د ویشتلو او پر خپل هوایی حریم د روسیې جیټل وټاکو ته د الوتنې اجازه ورکړي. برتانیا همدارنګه لوکاشنکو له دې کبله هم ملامته کړې چې په څرګنده یې پر اوکراین د پوتین د خونړي یرغل په اړه د کرملن د روایت ننګه کړې او ادعا کوي چې کیف روسیه جګړې ته پارولې ده. د روان کال د فبروري میاشتې پر څلېرویشتمه پر اوکراین د روسیې د تیری راهیسې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پر روسیا او بلاروس د بندیزونو په لګولو کې د لویدیځو هیوادونو په منځ کې مخکښ رول لوبولی دی.
په تخار ولایت کې د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ پیل شوې. په دې لیگ کې به د ولایت په کچه لس لوبډلې په خپلو کې 45 سیالۍ ترسره کړي. د تخار ولایت د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې یاد لیگ به 2 میاشتې او 15 ورځې دوام وکړي. د دې لیگ د ترسره کېدو هدف په شمال ختیځ کې د فوټبال سیالیو لپاره د غوره لوبډلې انتخاب بلل شوی. د شمال ختیځو ولایتونو د فوټبال لوبډلو په ګډون د فوټبال اتلولۍ لوبې د روان مریز کال د مني په لومړیو کې پیلېږي. په هرات ولایت کې د فول رزم ملي لوبډلې لپاره د لوبغاړو د غوراوي سیالۍ ترسره شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د افغانستان په کچه د فول رزم ملي لوبډلې د رامنځته کولو په هدف د غوره څیرو د پیژندلو په لړ کې له هرات ولایت څخه لس ورزشکاران غوره شول. دا سیالۍ چې د هرات ولایت د څلورو کلبونو څخه د شپېتو ورزشکارانو په ګډون ترسره شوې. د سیالیو غوره څیرې به په کابل کې په فول رزم ملي لوبډلې کې د ګډون لپاره له نورو ګڼو ورزشکارانو سره هم سیالي وکړي. بارسلونا غواړي چې د اروپا اتلانو لیک راتلونکو لوبو ته کریستیانو رونالدو دې لوبډلې ته ورجذب کړي. سکال د اروپا فوټبال د اتلانو په لیک کې د منچستر یونایټد نو ورګړېدو رونالدو خوشنۍ کړي او غواړي چې له دې لوبډلې سره خدای پامني وکړي. که څه هم چې منچستر یونایټد سکال په اروپایي لیګونو کې ښه نه دی ځلېدلی، خو 10 کلن رونالدو په کډو لوبو کې لزانه وړتیا ښودلې او په ډېری لوبو کې د غوره لوبغاړي او ښه ګول وهونکي لقبونه هم ګټلي دي. وړاندې له دې روم، بایرن مونیخ او چلسی لوبډلو هم د کریستیانو د پیرلو خبره کړې، خو منچستر یونایټد ویلي چې خپل دا پرتګالي لوبغاړی بل لاسه ور نه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو بیا هم په سلامونو هر کله کو. په میدان وردګ کې د جوړو څاګانو د کیندنې لقبل د اوبو سطح ټیټه سوی چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
دا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د جوړو څاګانو اوبه چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبورۍ له وجې کیندلې ده. د ده په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینې وچې سوي دي.
سایخول خو وچکالۍ بیخي ډېره زیاته ده. خلک ډېر د ستونزو سره مخامخ دي. دلته او چینې څه ویالي چې ټولې وچې دي، برسېره ټولې شمسۍ دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل د دې په سیمه کې چینو مخکې ښه اوبه لرلې، خو کله چې د دوی له سیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې نو د دې چینې هم ورسره وچې سولې.
زموږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې، زموږ اوبه یې وچې کړلې او دوی برمې وویلې په شمسې باس شي. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی. موږ ته خدا د دوې والي دي، موږ دواړې وچې دي نو تاوان یې څه دی.
د میدان وردګو ولایت دغه اوسېدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لاره یې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
وایه حکومت خلک لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینرانو له زه خپله نماینده یم دغه کلي. ټول هغه پکرې شو خاطي اوس خبر روانه شو بیرته نو دا د ګربت بند جوړ شوی دی موږ د کرته سیرابوت ولسوالۍ ته پر ګټه ورسلم.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالي ده چې پر مهال یې پر کرنه سربیره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالي په افغانستان کې ناورین جوړولی سي ځکه چې د کلي او بانډو ډیری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو ترمنځ د کرکټ جام د وروستي پړاو سیالۍ د سیمه ییز راډیو د پیغام سولې پیغام سیمه ییز راډیو د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. نور حال په دې راپور کې.
د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د خوست رزنیز کرکټ جام اووم پړاو سیالۍ د سولې پیغام راډیو په بریا پای ته ورسېده. یاد سیالۍ چې 25 ورځې مخکې پیل شوې وې د خوست د نوو سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو 230 خبریالان پکې ولوبېدل. د خوست ورزشي خبریالانو او شنونکو شراغړي رحمانګیز آزادۍ راډیو ته د خوست رزنیز کرکټ جام په اړه وویل.
دا لوبې چې تقریبا 25 ورځې مخکې د خوست په حکیم تڼیوال لوبغالي باندې ترسره شوې د خوست نه سیمه ییزې رسنۍ دغه سیالیو ګډونوالو وی چې تقریبا 25 ورځې دوام وکړ او د سولې پیغام اتلانو په ګټه دغه سیالی پایته ورسېده.
د خوست ورزشي خبريالانو او شنونکو شورا مرستيال ولی رحمان گوهر د دې لوبو د اغیزو په باب وویل.
دا ځل د دې سیالیو لپاره خامہ په هوا شو چې شخصا د ټولو رسنیو مسولینو مننه کوم. تاسو ولې د منوال په ډیره کچه باندې لوبغالي ترغلی او ان دې لپاره چې ملي نړیوالو رسنیو دې تزړه کړو چې په دې سیالی باندې رپورټونه جوړ کړل. دا غڅ و چې لپخوانه د پدې خوا په ټولنه باندې شخصا د ورزشي خبرانو په دوی په غلوب باندې دوی په غسډیو باندې ډیر تاثیر کړی چې دوی لپاره واخه تفریح وشو.
د خوست رسنیز جام اووم پړاو سیالیو پایلوبه د جمن شان او سور پیغام راډیو اتلانو ترمنځ تر سره شو چې د سور پیغام راډیو اتلانو په بریا پای ته ورسیده. د جمن شان لوبډلې لوبغاړې شیرین درمانوي په دا ډول لوب کې نه یوازې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو ترمنځ پیژندګلوي کیږي بلکې د دوی ترمنځ همکاري او همغږي هم ډیریږي.
زیاتره خبريالان په دغه کې سره یو ځای کیږي سره پیژند گلوی پیدا کوي او بل سره زیاتره خبريالان کوي یو سیمه تزین د دې لارې مونږ غړي کې پیدا کول شو د معلوماتو په تبادله کې ډېر مسموسره دا ډول رسنیز کرکټ او جمونه چې تر سره کیږي په خوست کې د زمونږ لپاره په کاري ماحول کې ډېر مهم تمامي.
سور پیغام راډیو اتلان لوبډل مشر کای خان شاه چې د دې لوبډل دی ووم پړاو سیالي دویم ځلې اتل ودی خپل کړول په دې سره د رسنیو ترمنځ کله ناکله نو سالم رقابت په واده سره مثبت روحیه بدلیږي چې مخاطبینو ته ګټه رسیږي.
یو د بل سره هغه رقابتي چلن چې دای چې کوي هغه په یو سالم چلن باندې تبدیل شي او یو د بل سره پیژنې همداشان خپل نظریات سره شریک کی او یو د بل مثلا رادیوګان رسنۍ ته ګور یو د بل چیرې نه دی لیدلی مثلا مخونو سره نه دی مخمشه هغه سره مخمخ کیږي او نه پسته دوی کول شي او خو او سالم اتفاق او یواری باندې دوی مخته ولاړ شي.
د پوهنتون د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزی هم په ورسته یو کلونو کې د خوست د سیمه ییز رسنۍ په منځ کې د کرکټ لوبي ګټوري بولی وای په دې سره درستنوی د مسؤلانو خبريالانو او کارکونکو ترمنځ همکاري او همغږي ډیره شوه ده.
ستاسو له پیغامونو
زه شاسته خان مینوال یلمن ولایت غریشل سوالی څخه د غزغش پیغام تاسو ته پریږدم. زما د ازادي رادیو څخه ته هیله ده چې دلته زموږ په سیمه کې تلپنان هیڅ کار نه کوي. دا اجازه د سیمه پرمندیکا د غریش ولسوالی نو موږ د مسلینو ته د هیله لرو چې تمشته دی انتنانو د ریږ خدید ته ودری.
بس مننه کوم ازادي رادیو لټور کرکون څخه موږ د 15 کال کې چې ازادي رادیو ولدن کی نو خو وخت ته وړم ازادي رادیو وکین چې افغانان لپاره ډیر غټ خدمت کړی.
نورستان ولایت نه وحدت په نورستان خبرې کوم. زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه دا هیله ده چې دغه کم ټیټ رتبه مامورین چې دي یعنی اجران او دغه معلمان متاسفانه د دې او دغه ماشونه ډېر زیات ټیټ دي او د دې کورنۍ هغه اړتیاوې په دې سره نه پوره کیږي. تاسو ته بهتر معلومه ده چې دغه خوراکي توکو او مواد همدارنګه نور نرخونه په بازار کې ډېر لوړ شوي دي او په داسې شرایطو کې 15,000 افغانۍ زما په نظر باندې د کور اړتیاوې نه پوره کیږي. باید د اجرانو او دغه د معلمینو معاشونه باید لوړ شي. حداقل تر 10,000 باید معاشونه ورکول شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00440 22 يولس 40 201. شميره بیا تکراروم 00440 22 يولس 40